امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې د ملي دفاع د وزارت درې منصوبین وژل شوي دي. احمد ضیا مسعود د اداري اصلاحاتو لپاره د جمهور رئیس ځانګړي استازي په توګه معرفي شو او د ترکیې پارلمان باندې پریکړه وکړه چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت په ضد عسکر جنگ لپاره ولېږي یا نه. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوه. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. جمهور رئیس اشرف غنی احمد ضیا نن یو فرمان صادر کړی او احمد ضیا مسعودی د اصلاحاتو او د خو حکومت په چار کې د خپل ځانګړي استازي په صفت معرفي کړی دی. د افغانستان لوی سرنوالی د 19 کسانو د نیولو امر کړی دی چې د کابل بانک په قضیه کې تورن دي. د نې او نورو مطالبو نه مخکې زه زیبا خادم او سلیمان شاپاچا د دې ساعت خبرونه وایو.
په کابل کې نن بیا د طالبانو په یو برید کې د ملي اردو درې منصوبین وژل شوي دي. ځانمرګي برید کوونکي د کابل په اومه ناحیه کې د ملي اردو د عملی بس په نښه کړ او حمله یې په وکړه. درې کسان یې وژل او اته تنه زخمیان کړل. حمله نن سهار د کابل ښار د دوغ آباد سیمه کې شوې ده. د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی خبر اعلان ته ویل چې ځانمرګي برید کوونکي خپل بم د ملي اردو د عملی د انتقالولو د موټر مخې ته وجو. په سیمه کې و دکاندار چې محمود احمدی نومېده امریکا غږ ته په دې اړه ویل
و یک شخص که در از خود دریورش بود نمیتونم کی بود خون خون پر آمد خون آلود به طرف ما گریه کده حاصل ورده موتر
یو دریور چې په وینو کې لث پتو جړلې زمنګ په لور راغی. د ملي دفاع وزارت ویان په یو بیان کې ویل چې په ملي اردو باندې طالبانو ورستۍ حمله په هلمند، فاریاب، کندز، کونړ، غزنی او ننګرهار او ځینو نور ولایتونو کې د جنگ په میدان کې د خپلو ماتې د جبران لپاره کوي. له بلې خوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د نننی برید مسؤلیت په غاړه واخیسته او ویل چې برید د ملي اردو د کمانډوګانو په کوستر موټر باندې کړی دی.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د قندهار امنیتي چارواکو د طالبانو دا ادعا چې وایي د ریګستان ولسوالۍ نیولې در رد کړې ده. د قندهار د امنیت عامر رحمت الله اطرافي د امریکا غږ ته وویل چې د ریګستان د ولسوالۍ مرکز یې اوس یوې بلې سیمې ته انتقال کړی دی. طالبانو ادعا کړې وه چې د ریګستان د ولسوالۍ مرکز یې له 3 ساعته نښتو وروسته نیولی دی. اطرافي په یو خبري کانفرانس کې د طالبانو ادعا رد کړه او وی ویل چې د ریګستان د ولسوالۍ مرکز د سکول د اوبو د نشتوالي له امله 2 کیلومتره لري بل ځای ته انتقال کړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی احمد ضیا وویل احمد ضیا مسعود به په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت او د افغانانو په هوساینه کې مرکزی رول ولوبوي.
د تخنیکي مازیر له کابل مازیرت غواړو. پوره خبرې به وروسته واورې. د ریګستان ولسوالۍ د قندهار د ولایت په جنوب کې د ډیورند د کرخې سره نږدې پرته ده چې اکثره وختونه ورنه د نارامیو خبرونه را رسیږي.
زمونږ غږ د واشنگټن ناوري. جمهور رئیس اشرف غنی احمد ضیا نن احمد ضیا مسعود د اصلاحاتو او ښې حکومتدارۍ په چارو کې د خپل ځانګړي استازي په توګه رسمن معرفي کړ. په پام وکړئ، په کابل کې د آشنا راډیو د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته.
افغان ولسمشر اشرف غنی احمد ضیا وویل احمد ضیا مسعود به په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت او د افغانانو په هوساینه کې مرکزی رول ولوبوي. د ښاغلي احمد ضیا پر وینا احمد ضیا مسعود به د دولت په کچه په تصمیم نیولو کې فعاله ونډه ولري او د ښې حکومتوالۍ په رامنځته کولو کې چې د خلکو ارمان دی د یو مشر په صفت کار وکړي. ولسمشر احمد ضیا وویل ښه حکومتوالۍ کومه پروژه نه ده، بلکې د خلکو سوقه حق دی او د ښې حکومتوالۍ پرته زموږ شرعي او قانوني حقونه تامینېدلی نشي. ښاغلي احمد ضیا زیاته کړه چې د کلي، ولسوالۍ، ښاروالۍ، ولایتونو او جمهوري ریاست په کچه اصلاحاتو ته اړتیا ده. ولسمشر احمد ضیا وویل غواړي چې صلاحیتونه یې محدود شي. د ولسمشر په صفت زه غواړم چې زما صلاحیتونه محدود شي. محدود په دې معنی نه ده چې په قانون کې بدلون راوړل شي، بلکې په دې معنی چې قانون زما صلاحیتونه وټاکي او زموږ د دولتدارۍ مشخص معیارونه له دې جنجالونو خلاص کړي چې څوک چیرته او د کومې واسطې پر بنسټ مقرر شي. دغه راز ښاغلي احمدزي ټینګار وکړ چې کار باید اهل د کار ته وسپارل شي او د اړیکو پر ځای ضوابط حاکمیت ومومي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن نوري. د افغانستان لوی څارنوالۍ د کابل بانک په قضیه کې د 1900 تورونو کسانو د نیولو احکام صادر کړي دي. د لوی څارنوالۍ ویان عبدالبصیر عزیزي نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د کابل بانک په قضیه کې د 100 تورونو کسانو له جملې نه یوازې شیرخان فرنوت او خلیل الله فیروزی په بند کې دي او پاتې کسان د ستر محکمې لخوا په ضمانت خوشي شوي دي. ښاغلي عزیزي ویل چې د بانک نه 914 میلیونه ډالر ورک شوي دي چې دغو پیسو نه 144 میلیونه ډالر وصول شوي دي. عزیزي ویل
Let me assure these children have been identified and they are being monitored and the disease.
عزیزي ویل چې په تورونو کسانو کې یو هم د افغانستان بانک پخوانی رئیس عبدالقدیر فطرت دی چې اوس په امریکا کې ژوند کوي. هغه پرون د آشنا راډیو سره د خبرو اترو په پروګرام کې ویل چې د قضیې د چړلو لپاره کابل ته تګ ته تیار دی، خو په دې شرط چې محاکمه عادلانه وي او د هغه د ژوند تضمین وشي. کابل بانک په 2004 میلادي کال کې جوړ شو او د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په 2010 میلادي کال کې د کابل بانک د بحران په اړه خبر خپور کړ. وروسته بیا په 2012 میلادي کال کې د کابل بانک د قضیې د چړلو لپاره یوه اختصاصي محکمه جوړه شوه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. نن په پیښور کې د مسافرو نه ډک یو سرویس موټر کې د بم په چاودنه کې 9 کسان مړه شوي او 4 کسان زخمي شوي دي. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې حمله د ښار نه د باندې شوې ده او بم د مسافرو د یوې چوکۍ لاندې ایښودل شوی و. تر اوسه پورې چا د دې چاودنې ذمهواري نه ده قبوله کړې. د پاکستان پوځ لګیا دی د تیرو 3 میاشتو نه په قبایلي علاقو کې د پاکستاني طالبانو او ځینو خارجي جنګیالیو په ضد نظامي عملیات کوي، چې په ځواب کې طالبان هم د پیښور په شمول د پاکستان په نورو برخو کې په امنیتي قواوو او ملکي هدفونو باندې کله کله حمله کوي.
د اسلامي دولت جنګیالي د ترکیې له سرحد سره څیرمه د سوریې د کوباني ښارګوټي په لورې ورنږدې کیږي. په کوباني یا عین العرب کې وروستۍ جګړې په داسې حال کې شوې چې د ترکیې پارلمان په دې باب پریکړه کوي چې د اسلامي دولت د ډلې په مخ په مقابل کې جنګ وکړي او کنه. په سوریه کې د بشري حقوقو څارنې مؤسسه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې کوردي وسلوال د کوباني له ښارګوټي نه صرف 300 متره لرې په جګړه بوخت دي. د ترکیې حکومت د پارلمان غونډه نن د دې لپاره راوبلله چې حکومت ته په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په ضد د پوځي طاقت نه د استفادې اجازه ورکړي، او که پارلمان یې منظوري ورکړي نو امکان لري چې ترکیې عسکر به د اسلامي دولت د وسلوالو په خلاف جنگ پیل کړي او هم به د ځینو نورو خارجي ملکونو عسکرو ته اجازه ورکړي چې د ترکیې له خاورې نه پرې حملې وکړي. لبلې خوا په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت په هدفونو او اکمالاتو باندې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د جټ الوتکو او ډرون الوتکو حملې روانې دي. 40 ملکي وګړي هم د هوایي حملو په لومړۍ ورځو کې وژل شوي دي. د ترکیې له سرحدي ښار کلس نه د امریکا هغه خبریال جیمی ډیمیټر په خپل رپورټ کې وایي چې دغه خلک چې د 4 کلونو مسلسل جنگ ډېر زیات ستړي کړي دي د ائتلاف هوایي حملو ستومنه کړي دي. د امریکا هغه خبریال وایي چې دغو حملو له امله 9000 کسان ترکیې ته اوښتي دي.
د دیموکراسي طرفدارو غوښ کړی دی چې که د هانګ کانګ اجرایوي رئیس چې بیجنګ تر شا ولاړ دی نن د پنجشنبې په ورځ استعفا ونکړي، هغوی به په زور حکومتي دفترونه او ودانۍ ونیسي. دغه مظاهره چیان چې اکثریت د پوهنتونونو شاګردان دي نن تر نیمې شپې پورې د هانګ کانګ اجرایوي رئیس لیوینګ چونګ آنګ ته وخت ورکړی دی چې استعفا وکړي. مظاهره چیان هم دا اوس د نوموړي د دفتر مخې ته راغونډ شوي دي او د استعفا لپاره یې مبارزه پیل کړې ده. خو که مظاهره چیان حکومتي دفترونه ونیسي شاید چې په هانګ کانګ کې روان تشنج نور هم پسې زیات شي. د تیرې جمعې نه په لسګونو زرو محصلینو د چین په دغه خودمختار سیمې کې د ښار مهمې 4 لارې بندې کړې دي. د چین خارجه وزیر وانګ ای چی پرون په واشنگتن کې د امریکا له خارجه وزیر جان کیری سره وکتل، په هانګ کانګ کې روان احتجاجونه غیر قانوني وبلل. په غونډه کې جمهور رئیس اوباما هم ګډون کړی و. هانګ کانګ چې د برتانیې پخوانی مستعمره وه په 1990 کال کې چین ته ورحواله کړ.
او د امریکا د تکساس ایالت گورنر پیریک پیری وایي چې د روغتیایي چارو مسؤلین لګیا دي ډېر نږدې نه د هغو 13 کسانو مراقبت او څارنه کوي چې د ایبولا په ناروغۍ اخته شوي کس سره تماس نیولی و.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل. زموږ خپرونې د واشنگتن نه نشریږي. درنو اوریدونکو، تاسې په خبرو کې واورېدل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی نن یو فرمان صادر کړی دی او د ښه حکومت په چار کې او د اصلاحاتو لپاره یې احمدزی مسعود معرفي کړی دی د خپل نماینده په حیث. یو نورو رپورټونو نه مخکې د سپورت ځینې خبرونه لرو. وګورو چې مطیع الله عابد صاحب کوم رپورټونه او خبرونه راټول کړي دي. البته عابد صاحب، غټې خبرې به کوئ. دخ
غټه ډېره غټه خبره ده چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله په جنوبي کوریا کې د آسیا د المپیک وروستۍ لوبې یعنې فائنل ته ځان رسولی دی. دا د سرو زرو د مډال دپاره به سیالي افغانستان د سپینو زرو مډال وګټل دی. کله چې په دوه ټیمونو کې ځانونه شامل کړی دی، خو کوشش به دا کوي چې د سرو زرو مډال وګټي. سریلنکا سره لوبه ده. د افغانستان ټیم 2010 کې دغه فائنل ته ځان رسولی و، خو لوبه یې ونه ګټله او د سرو زرو مډال عمل ته پاتې شو. اوس پسې جنوبي کوریا ته ورغلل چې هلته نه راوړي. د افغانستان ټیم لکه د افغانستان په حساب باندې سهار کې د هانګ کانګ د ټیم سره لوبه درلوده او ډېره ښه لوبه یې وکړه. شهزاد محمدي په لوبه باندې ورسره د ښه توپ اچونې په برکت باندې د فرید ملک او محمد نبی نسیم بډیس او ورسره د کریم صادق چې افغانستان د ټول د مخالف ټیم لوبغاړي په اتاتیا منډو وسوځول او افغانستان دغه منډې په دوه لوبغاړو بېرته پوره کړې. دا د افغانستان لپاره د کرکټ د مینهوالو لپاره غټ خبر دی چې د افغانستان ټیم په آسیایي لوبو کې تقریبا د 10 ټیمونو نه ځان په اول سر ته رسوي. نو چې سبا د خیر خبرونه ورکوو، نو د ګولډ مډال یا د سرو زرو مډال خبر به هم د خیر سره ورکوو.
د کرکټ د خبر نه خو بغیر بل د سپورت څخه خبر نه لرو کنه.
خبرونه یو خبر هم ورکړه په غی تعقیب باندې د افغانستان اولم د فوټبال فدراسیون کوم فیصله کړې ده چې نور د کرکټ فوټبال ټیم هغه چې دی هغه نه دی دوی منحل کړی دی. افغانستان به اوس بیا د سره فوټبال ټیم جوړې کوشش به دا کوي چې هر څوک غواړي د فوټبال ټیم کې اوسیږي هغوی باید افغانستان کې دننه په لوبو کې په تمریناتو کې برخه واخلي. خارج کې اوسیدونکو لوبغاړو ته شرایط سخت کړي دي او څوک چې غواړي د افغانستان د ملي ټیم غړي اوسیږي هغوی باید ملي د خلکو سره او بیا د کورنۍ کرکټ فوټبال سره هم علاقه ولري.
ښه، ډیره مننه بچان، تشکر.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان لوی سرنوالی د هغو 19 کسانو د نیولو امر صادر کړی دی چې د کابل بانک په قضیه کې په لاس لرلو تورن دي. دا راپورت لږ وروسته اوري. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی نن د پنجشنبې په ورځ د یو فرمان له مخې احمدزی مسعود د اصلاحاتو او ښه حکومت په چار کې خپل ځانګړی استازی معرفي کړی دی. او خبریال ممتاز بهیر په دې حکله رپورټ را لېږلی دی.
به نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد میکنم که دین مقدس اسلام را حمایت.
په فرمان کې راغلی چې دغه پوست د افغانستان د اساسي قانون د 14 ماده پر بنسټ د اداري اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ د رامنځته کولو په موخه جوړ شوی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی په دې اړه جوړ شوې غونډه ته چې د افغانستان د جمهوریت ریاست د ارګ د سلام خانې په مانۍ کې جوړ شوی و او ورکه د ولسمشر د ټاکنیزو سیالیو په سلګونو لوړ پوړو چارواکو او د افغان حکومت یو شمیر وزیرانو او د پارلمان د دواړو مجلسونو یو شمیر استادو برخه اخیسته و وویل احمدزی مسعود په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت او د افغانانو په هوساینه کې مرکزی رول ولوبوي. د ښاغلی احمدزی پر وینا احمدزی مسعود به د دولت په کچه په تصمیم نیولو کې فعال ونډه ولري او د خي حکومتوالۍ رامنځته کولو کې چې د خلکو ارمان دی د یو مشر په صفت کار وکړي. ولسمشر احمدزی وویل چې افغان ولس له وینې تویونې، جګړې، ظلم او قانون ماتونې ستړی دی. ښاغلی احمدزی وویل ښه حکومتوالي پروژه نه بلکې د خلکو حق دی. حکومتوالی کومه پروژه نه ده بلکې د خلکو سوقه حق دی او د ښې حکومتوالۍ پرته زموږ شرعي او قانوني حقونه تامینېدلی نشي. ښاغلی احمدزی زیاته کړه چې د کلی ولسوالۍ ښاروالۍ ولایتونو او جمهوری ریاست په کچه اصلاحاتو ته اړتیا ده. ولسمشر احمدزی وویل غواړي چې صلاحیتونه یې محدود شي. د ولسمشر په صفت زه غواړم چې زما صلاحیتونه محدود شي. محدود په دې معنا نه ده چې په قانون کې بدلون راوړل شي، بلکې په دې معنا چې قانون زما صلاحیتونه وټاکي او زموږ د دولتدارۍ مشخص معیارونه له دې جنجالونو خلاص کړي چې څوک چیرته او د کومې واسطې پر بنسټ مقرر شي. دغه راز ښاغلی احمدزی ټینګار وکړ چې کار باید اهل د کار ته وسپارل شي او د اړیکو پر ځای ضوابط حاکمیت ومومي. بلخوا غونډې ته د ښې حکومتوالۍ او اداري اصلاحاتو په چارو کې د ولسمشر فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود وویل د ملي یووالي حکومت مکلف دی چې د ښې حکومتوالۍ په رامنځته کولو سره د خلکو اړتیاوې او هیلې پوره کړي. د هغه پر وینا اوسنیو ستونزو څخه د وتلو یوازینۍ لار دا ده چې حکومت د خلکو د ژوند په ټولو برخو کې ژور اصلاحات راولي. موږ اړ یو چې د ټولنیز عدالت د پلي کولو لپاره په ټولو عدلي او قضایي جوړښتونو کې اساسي اصلاحات راولو. کله چې وایو قانون نه تطبیقیږي، نو په کار ده چې د قانون په ټولو تطبیقونکو ادارو کې ریفورم او اصلاحات رامنځته کړو او هغه عوامل پیدا کړو چې ولې قانون نه تطبیقیږي. دغه راز ښاغلی مسعود ټینګار وکړ چې د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ د رامنځته کولو لپاره په کار ده چې د افغانستان قومي جوړښتونه پر ملي جوړښتونو بدل شي. دا چې موږ څنګه کولی شو قومي وفاداری او قومي جوړښتونه څه ډول پر ملي جوړښتونو او ملي وفاداریو بدل کړو، یوازینۍ لاره یې دا ده چې پر مدرنو سیاسي پدیدو باور پیدا کړو چې له مخې ټول قومي جوړښتونه په یو سیاسي بستر کې سره یو ځای کړو او ټول قومي جوړښتونه ملي هدفونو ته معتقد کړو، نه قومي هدفونو ته. احمد ضیا مسعود له دې مخکې هم په یو شمېر مهمو پوستونو کې کار کړی چې له هغې شمېرې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په لومړۍ دوره کې د هغه د لومړي مرستیال په صفت دنده ترسره کړې وه. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. د افغانستان لوی سارانوالی د هغو نولسو کسانو د نیولو امر صادر کړی دی چې د کابل بانک په قضیه کې په لاس لرلو تورن دي. خبریال اکرام شینواری راپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د جمهور رئیس لخوا د کابل بانک د قضیې د بیا پرانستلو د پریکړې یوه ورځ وروسته د افغانستان لوی سارنوالی وایي چې د کورنۍ چارو وزارت ته د کابل بانک د قضیې د یوویشت تورانو له ډلې د نولس تورانو د بیا نیولو امر ورکړی دی. د لوی سارنوالی ویان عبدالبصیر عزیزي نن ماسپښین په کابل کې یو خبري کانفرانس ته وویل چې د دغې قضیې د څیړلو لپاره د ځانګړې محکمې د پریکړې له مخې د کابل بانک په قضیه کې ټول یوویشت تنه ګرم پیژندل شوي وو چې د شیرخان پرنود او خلیل الله پیروزي پرته نولس تنه د سترې محکمې لخوا په ضمانتونو د بانک د قضیې په باب د وروستۍ پریکړې پورې په مشروط ډول خوشي شوي دي.
په تعداد 19 نفر اشخاص افرادی که محکمه بالا از اینا حکم کرده بود.
عزیزی ویل دو نون سو پشمیر کسان چی محکمه ورباندی حکم کرده و او دوی پا معتبر زمانت دا افغانستان دا کازگول کزات پا حکم هغوی د پریکړې د کاتیت پورې آزاد وو. یو شمېر د ادارو کارکوونکي دي چې د خپلو ادارو په ضمانت له زندانه خوشي شوي دي او ځونو ته محکمې حکم ورکړی چې د حکم د کاتیت پورې هغوی خوشي اوسي. د افغانستان د لوی سارنوالۍ دغه چارواکی وایي چې نن لوی سارنوالۍ ته د 14 نورو هغو کسانو د حاضرېدو امر هم ورکړ شوی چې د کابل بانک د قضیې د څیړلو لپاره د جوړې شوې ځانګړې محکمې د پریکړې له مخې ګرم پیژندل شوی دی. قسم عزیزی د غشپارس کسانو نمونه وانه خستل خو د نولس تنو نمونه یې خبریالانو ته واخیستل چې پکې د افغانستان بانک د پخواني رئیس عبدالقدیر پترت نوم هم شامل دی. ښاغلی پترت په اوس وخت کې د امریکا په متحده ایالاتو کې دیره دی. ښاغلی پترت د کابل بانک د قضیې د څیړلو لپاره جوړ شوي ځانګړې محکمې لخوا په هغه لګېدلي تورونه بې اساسه بللي دي. خو عزیزي ویل چې عبدالقدیر پترت د کابل بانک د قضیې د څیړلو لپاره د جوړې شوي ځانګړې محکمې لخوا په هغه باندې د جرم د لګېدو وروسته افغانستان نه وتلی. د افغانستان لوی سارنوالی ویان عبدالبصیر عزیزی د افغانستان د پخواني جمهور رئیس د ورور ښاغلي محمود کرزي او د مارشال فهیم قسیم د ورور حجی یاسین پاره ویل چې هغوی د بانک سره خپل حسابونه تصفیه کړی دي.
برادر رئیس جمهور اسبق افغانستان آقای محمود کرزی و
عزیزی ویل د افغانستان د پخواني جمهور رئیس د ورور ښاغلي محمود کرزي او حجی یاسین د مارشال فهیم د ورور پاره د افغانستان سارنوالی هغه وخت هم خپل اجرات ترسره کړی وو. هغوی له بانک سره په یو لړ مسلو جنجال درلود چې جنجالي مسایل باید د بانک د تسپی د مدیریت لخوا تسپی شي، ځکه هر مسله چې جرمی ګڼل کیږي د تسپی د مدیریت لخوا او یا هم د نورو ارګانونو لخوا څارنوالۍ ته استول کیږي، چې بیا وروسته د هغوی تعقیب زموږ مکلفیت دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ ویل چې د 914 میلیونو ورکو امریکي ډالرو څخه چې دغه بانک د شریکبانو لخوا د بانک د دیوالي کېدو د مخه اخیستل شوي وو، دوی یوازې 1.3 میلیونه ډالره بیرته بانک ته ورسره کړي دي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ د وین د ترلاسه شوو پیسو د اندازې په باب د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکه او ګډه کمیټه وایي چې د ورکو پیسو شمیر د هغه شمیر نه زیات دی چې د لوی څارنوالۍ لخوا ښودل شوی دی. دغه کمیټه وایي چې د کابل بانک د ورک شوو پیسو څخه تر اوسه لا هم 800 میلیونه ډالر ورک دي. د اداري فساد په وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکه او ګډې کمیټې نن د کابل بانک د قضیې په هکله یو تازه رپورټ خپور کړ. د اداري فساد په وړاندې د څارنې او ارزونې د خپلواکې ګډې کمیټې ایجابي مشر احمد راشد بهروز په کابل کې یو خبري ناستې ته وویل چې ټول 20 کسان د کابل بانک په فساد کې لاس لري، چې دغه بانک قضیه هم په جدي توګه د ادارو لخوا نه ده څېړل شوې. د بهروز په وینا نوی کابل بانک چې د پخواني کابل بانک نه راوروسته جوړ شوی دی هم اوس په زیان چلیږي. د اداري فساد په وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکه او ګډه کمیټه وایي چې د کابل بانک پیسې د نړۍ 28 هیوادو ته لیږدول شوي دي، چې تر ټولو زیاتې پیسې چې 412 میلیونه ډالره کېږي دوبۍ ته لیږدول شوي دي، چې بیا تر استنولو په برخه کې هیڅ کار نه دی شوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د کابل بانک په خوانی رئیس قدیر فطرت ویلی دی چې حاضر دی چې د کابل بانک په قضیه کې محکمې ته حاضر شي، خو شرط یې داده چې د ژوند تضمین وشي او عدلي نظام شفاف وي. د کابل بانک د دوسیې د بیا څېړل کېدو او د تورنو کسانو د نیولو په حقله زمونږ همکار حسیب علي کوزي دغه رپورټ برابر کړی.
د ولسمشر اشرف غنی احمدزی د فرمان وروسته چې وایي د کابل بانک قضیه د سر پرانستل سي، د افغانستان بانک په خوانی رئیس عبدالقدیر فطرت چې په دې قضیه کې یو له تورونو کسانو د ډلې څخه د امریکا غږ ته په مرکې کې ویل چې د ولسمشر احمدزی د دې اقدام هرکلی کوي او باید چې د بیت المال پیسې بیرته دولت ترلاسه کړي. هغه داسې ویل:
ما ولش کی تصمیم جدیدی حکومتی آقای دکتر اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان استقبال میکنم.
زده ولسمشر احمدزی د حکومت نوی اقدام ته شراغ لاست وایم، ځکه د ولسمشر کرزی د حکومت په دوران کې هغه کسانو چې دا پیسې غلا کړی وي پرې دوسیه جوړه نه سوه، برعکس د افغانستان بانک پر غړو باندې چې د دې پیسو د ترلاسه کولو هلې ځلې کولې دوسیه ایجاد شوې او بندیان شول. ښاغلی فطرت زیاته کړه چې آماده دی چې په مشروع ډول بیرته افغانستان ته ستون سي او د کابل بانک د قضیه پاکله په طاقاتو کې همکاري وکړي. هغه داسې ویل:
در صورتی که تضمین های لازم برای ما داده شوه و در صورتی که من بفهمم که یک محکمه عادلانه
په دې شرط چې لازم تضمین ما ته راکړل سي او زه په دې پوسم چې یو عادلانه محاکمه در رامنځته کېدو په حال کې ده او زه پوسم چې قضایي نظام عادل دی، زه به بیرته ستون سم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی د یو فرمان په ترڅ کې د دغه هیواد څارنوالۍ ته امر کړی دی چې د کابل بانک دوسیه دی بیا د سره پرانیستل سي. کابل بانک څلور کاله مخکې نږدې و چې سقوط وکړي، خو افغان حکومت مداخله وکړه او د دیوالي کېدو څخه یې وژغوري. د کابل بانک قضیه په افغانستان کې د فساد تر ټولو لویه قضیه بلل کېږي. ولسمشر احمدزی د لوی څارنوال څخه غوښتي دي چې د داخلو کسانو څخه دي د 15 ورځو په دوران کې تحقیقات پیل کړي. رسلاغه نه چی ریپورتونه خبره سول چې کابل بانک 150 میلیونه ډالر تاوان کړی دی. د کابل بانک مشتریانو په بیړه د بانک څخه خپل پیسې راوېستلې او په نتیجه کې افغان حکومت مجبور شو چې د بانک د ژغورلو لپاره د بانک سره مالی مرسته وکړي. د مرستي وروسته افغان حکومت دغه بانک کنټرول په لاس کې واخیست او نوم یې ور بدل کړ. د نیوی کابل بانک نوم یې پر کښې شوی. دغه بانک مؤسس شیرخان فرنود او پخوانی اجرایوي رئیس یې خلیل الله فیروزی اوس مهال په بند کې دي او په 2011 کال کې د افغان چارواکو لخوا ونیول شول. ولسمشر احمدزی په خپل فرمان کې ویلي دي چې د 15 ورځو په موده کې دي ټول هغه کسان احضار سي چې کابل بانک ته د پور پیسې بیرته ندي ورکړي. د ارګ څخه په خپرې سوي ویډیو کې ښاغلی غنی د فرمان د صدرولو وروسته داسې وویل:
در اقدامات ضد کثافت اداری امروز دوسیه کابل بانک از سر به صورت اساسی باز میشه و مورد تعقیب قرار میگیره.
د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې خپل د ژمنو د پوره کولو په لړۍ کې دا د کابل بانک دوسیه د سره په اساسي ډول پرانستل کیږي تر څو د افغانستان د خلکو حق بیرته ترلاسه شي. همدا د اقدام او عمل وخت دی او لکه څنګه چې مو وعده کړې وه د اداري فساد سره به مبارزه اصولي او هر اړخیزه وي. د یادونې وړ ده چې کابل بانک وروسته له هغه نه ډیوالي سو چې شریکانو یې د دغه بانک څخه پورونه اخیستي وه او په نورو هیوادونو او کاروبارونو کې یې پانګه اچونه په کړې وه. د کابل بانک د قضیه د حال د ادارې مشر ازادي راډیو ته په مرکې کې ویلي دي چې تر 15 ورځو پورې به د کابل بانک ټول پوروړي حاضر کړي او د دې قضیه د حال لپاره به یو پلان وړاندې کړي. ښاغلی عبدالحمید محبی زیاته کړه چې اوس هم د کابل بانک 8 کسه سهم لرونکي د بانک څخه په میلیونو ډالره پوروړي دي. د کابل بانک د سترو 22 پوروړو په ډله کې د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د ورور او دغه د مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم د ورور نمونه هم شامل دي. خو دغه بانک د دوسیو د پلټنې محکمې د بانک دوه پخوانی چارواکي شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزی د بانک د ډیوالي کېدو د اصلي څیرو په توګه پیژندلي او محاکمه کړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
مانگ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
په کابل کې نن بیا د طالبانو په یو برید کې د ملي اردو درې کارکوونکي وژل شوي دي او 8 کسان یې ټپیان شوي دي. حمله نن سهار د کابل ښار د دوغاباد په سیمه کې شوې ده. د ملي دفاع وزارت یو وایان وایي چې په ملي اردو باندې دا بریدونه په هلمند، فاریاب، کندوز، کونړ، غزنی، ننګرهار او نورو ولایتونو کې د جنگ په میدان کې مخالفانو ته د اوخت زیان د جبران لپاره کیږي. د قندهار د امنی چارواکو د طالبانو د اعدا چې وای د ریګستان ولسوالۍ نیولې ده رد کړې ده. د قندهار د امنی امیر رحمت الله اطرافي امریکا غږ ته وویل چې د ریګستان د ولسوالۍ مرکز یې اوس یوې بلې سیمې ته انتقال کړی دی، ځکه چې په دغه سیمه کې د څښلو اوبه نه وي. د افغانستان لوی څارنوالۍ د کابل بانک په قضیه کې د 900 تورونو کسانو د نیولو احکام صادر کړي دي. نن په پېښور کې د مسافر نه ډک یو سرویس موټر د بم چې د بم چاودنه پکې وشوه، 8 کسان مړه شوي او 4 تنه زخمیان دي. د اسلامي دولت جنګیالي د ترکیې له سرحد سره څیرمه د سورې د سوریې د قرباني ښارګوټي په لوري ورنږدې کیږي. په کوبانی یا عین العرب کې وروستۍ جګړې په داسې حال کې کیږي چې د ترکیې پارلمان پریکړه کوي چې د اسلامي دولت د ډلې پرمختګ د مخنیوي لپاره ترکیه خپل عسکر سوریې ته واستوي او کنه. د سوریې کورنۍ جګړې چې 4 کاله مخکې شروع شوې تر اوسه پکې د 200,000 نه زیات خلک وژل شوي دي او 800,000 نورې بې کوره شوي دي. د دیموکراسۍ طرفدارانو ګواښ کړی دی که د هانګ کانګ چیف اگزیکیوټیو یا اجرایوي رئیس چې بیجنګ تر شا ولاړ دی نن د 5 شنبې پورې استعفا ونه کړه، هغوی به په زور حکومتي دفترونه او ودانۍ قبضه کړي. د امریکا د ټیکساس ایالت ګورنر اریک پیری وای چې د روغتیايي چارو مسؤلین لګیا دي له ډېر نږدې نه د هغو 13 کسانو مراقبت او څارنه کوي چې د ایبولا په ناروغۍ اخته شوي کس سره یې تماس نیولی و.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د اکتوبر اوله د پاخه عمر یعنی د سپینګیرو او سپینسرو نړیواله ورځ ده. د بوډۍ او بوډاګانو د ژوند د سار نړیوال سازمان په خپل نوي رپورټ کې ویلي دي چې د سپینګیرو او سپینسرو دپاره په نورو هیوادونو کې نسبتا د ژوند شرایط ښه دي، مګر په ناروی او افغانستان کې د نورو هیوادونو په نسبت دغو خلکو ته د ژوند شرایط مناسب نه دي. نن همدغه مسله د خپلو میلمنو سره راسپړو او دا ګورو چې ولې په دې دوه ملکونو کې سپینګیرو او سپینسرو ته د ژوند شرایط مناسب نه دي. د پروګرام قربانونه او شاباشنا او حفیظ آصفي دي. کولی شئ وروسته خبرونې ته تلیفون وکړئ.